ترشنه آسمان لاندی.
السلام علیکم. د طالبان د حکومت او پاکستانی لوري مرکچان په استانبول کې د سولې او اوربن بل پړاو خبرو ته سره ناست دي. دوی پخوا د اکتوبر په 13مه دوحه کې د سولې خبرې کړې وې او په سملاسي اوربن دې هوکړه کړې وه. د ترکیه د استانبول له ناستې سره هممهاله د پاکستان د دفاع وزیر ویلي که طالبانو سره ستونزې د خبرو له لارې هوارې نه شي، افغانستان سره به ښکاره جګړه پیل کړي. پاکستان له طالبانو څخه غواړي په پاکستان کې د ناامنیو پړه پر طالبانو اچول څومره توجیه کېدونکې ادعا ده؟ آیا قطر او ترکیه د منځګړو په توګه داسې هیوادونه دي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ اختلافي مسایل حل کړي؟ تر شنه آسمان لاندې پروګرام کې پر همدې مسلو خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمانه دي د افغان کارپوهانو د نړیوال شورا مشر صدیق منصور انصاري او د ځوانانو پخوانی معین او د چارو کتونکی ډاکټر کمال سادات. اوریدونکو، تاسو هم کولای سئ چې خبرونه ته زنګ راووهئ او د موضوع په اړه خپل نظر را سره شریک کړئ. له استودیو سره د تماس شمیره ده که تاسو دغه نړیوال شمیرې ته د اړیکې یا تماس وس نه لرئ، لنډ اړیکه یا مسکال وکئ، زموږ تخنیکي همکار بیرته له تاسو سره اړیکه نیسي. دا شمیره ده 00420212 1540. بل شمیره هم د نړیواله 00420212 1540. په دې لاره چې اړیکه ونیسئ وروسته ورزو خپل ملمنو ته سادات صاحب سر کې تاسو ته درځو. د افغانستان او پاکستان ترمنځ خو دا جګړه وشوله، د پولې دواړو غاړو ته تقریبا لسګونه پوځیان او ملکیان هم وژل شول، بیا اوربند شو. اوس د اوربند دویم پړاو خبرې په استانبول کې پیل شوي. څومره هیلې موجوده دي چې ترکیه او قطر به په دواړو یا په ګډه سره وتوانیږي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ دغه اختلافي مسلې حل کړي او بیا دغه دواړه هیوادونه په جګړه کې سره کینوځي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ډیر محترم جناب لودین صاحب، زه تاسو ته، ډیر محترم جناب انصاری صاحب ته، ټولو اوریدونکو ته ډیره ډیره ستړي مشي ویر کوم که اجازه روکه اول بود افغانستان او پاکستان د تیر 15 کلن مزل چې دای دې تلاند رونو اوچو، بیا به د تاسو خبره نه تفسیر اولرو. هغه داسې چې په دویم کول کې چې کله طالبانو حکومت او وخت کې ړنګ شنو او موقته ادارار مسته شوې، جمهور رئیس کرزی لومړنی سفر وو هغې وخت کې پرویز مشرف او نورو کسانو سره په دا وکتل چې څنګه په افغانستان کې په سیمه کې یو داسې اداره رامنځته کړي چې دواړو هیوادونو کې امنیتي، اقتصادي او نورو کلتوري روشه ډېر شي چې دي هغه سامې کړي. بیا په 2001 کې د اګست په 1 نیټه په کابل کې د امن لویه جرګه وشوه. په دې جرګه کې نظامی دکترین، سیاسی مشرون، دوه جمهور رئیسون، د دوړو سیمو قومي مشرون دغه ګډون وکړو او د دایو بیخي ستره تاریخي جرګه وه. او د افغانستان پاکستان په تاریخ کې په دومره ستره لیول نه جرګه نه و شوي. اکثر خلکو دا باور کړو چې نره به په دوړو هیوادونو او سیمه کې امن راځي. بیا چې کله په 2014 کې جمهور رئیس اشرف غنی واک ته ورسېدو، پاکستان ته سفر وکړو. همداسې ډېر سفرونه د دواړو هیوادونو منځ کې وشول، نوستې وشوې، بېلوړې وشوې په نورو هیوادونو کې، لیکن هغه توقع چې خلکو لرله لوسته رونه وله. اوس هم چې کوم خبرې کېږي په ترکیه کې همدا اوس روانې دي، ښې خبرې دي. خادو چې او مخالف غوړي بخو مخسره کینی خبرې سره وکي ایوان نتیجه ورکوي، لیکن د دوړو هیوادونو تاریخي، سیاسي یا جنگي نوست کسو لوی لوړو ته چې وکي سو، زه داسې فکر نه کوم چې لکه مونږ چې توقع لرو یا دوړو هیوادونو مشرون لري اس نتیجه ځکه نشي ورکولای چې داسې سی او اساسی مشکل موجود دی. اساسی مشکل دا دی چې دا ځکه په منځکه نه دوی دی، په خلکو نه دوی دی، دا ځکه نور ډیر څه کې شوی دی. نو کلونو کلونو رئیس کچېرې هغه بنیادی مسایل ور ونه څېړلې شي او دې کې داسې نړیوال قوي کسون کې نه ني، فکر نه کوم چې اس نتیجې جناب لودین صاحب چې مونږ او خلک به ورکو لوستای کو.
کور ودان سادات صاحب سلامت اوسئ. راځئ چې د انصاري صاحب د سر خبرې هم واورو. انصاري صاحب، تاسو څه فکر کوئ د ترکیه نننۍ غونډه چې پیل شوې او داسې ګمان دی چې درې ورځې دوام کوي او د دوهې غونډه چې تیره شنبه ترسره شوه، آیا فکر کوئ چې د افغانستان او پاکستان لانجو ته به د حل لاره پیدا کړي؟ بله انصاری صاحب، زموږ غږاوری ستاسو غږ سټوډیو سره وصل دی. انصاری صاحب، که زموږ غږاوری حتما موږ ما پوښتنه اخیستې، ما پوښتنه دا کوله چې د دوهې هیواد، د قطر هیواد او د ترکیه هیواد څومره کولی شي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ، یا هم د افغانستان او پاکستان د اوسنیو واکمنانو ترمنځ دغه لانجه هواره کړي؟ ښه تخنیکي همکار اشاره کوي چې د ښاغلي انصاري ټلیفوني اړیکه تخنیکي ستونزه لري، کابل سره افغانستان سره کله ناکله دغه ستونزو کې لویږو. په هر حال سادات صاحب، تاسو را ګرځم، تاسو ویل چې بنیادي مسلې باید هوارې شي تر څو د افغانستان او پاکستان د حکومتونو ترمنځ، د خلکو ترمنځ د ثبات فضا رامنځته شي. ستاسو په ټکو نو د بنیادي مسلې څه دي؟ فکر کوئ دا یعنی د اوسنیو بحثونو نه ورپورته خبرې دي؟ بله سادات صاحب،
اول خو لودین صاحب د قطر هیواد له شهي کورنۍ د هغې له ولسونو ډېره ډېره مننه کوو، همداشان د ترکیې د نورو ټولو هغو هیوادونو چې د افغانستان په دې مسله کې په یوه نه یوه طریقه داخل شوي دي، سختې منندویو او افغانستان ضرورت هم لري. لیکن اوس موضوع یو څه بدله شوې ده، مخکې چې ما تبصره لرله چې افغانستان کې شف شولانګې وې، د افغانستان مشران لاړل پاکستان ته، هغوی دلته راواغوښتل، ډېرې لویې جرګې وشوې. په ملګرو ملتونو کې په سلګونو سلګونو هر جمهور رئیس دا مسله یاده کړې ده. هغه وخت کې موضوع یو طرف ته وه، اوس موضوع بیخي بدله شوې ده. هغه داسې چې مخکې دغو خلکو افغان مشرانو خلکو نارې وهلې چې ګورئ د دغنی کسان د ستاسو په هیواد کې دي، دلته د افغانستان چې هر حکومت ولولدین صاحب هغوی دا ګیلا کوله چې دلته مشکل جوړوي او تاسو همکاري ورسره کوئ، لکه اوس چې دوی ګیلا کوي. اوس جنگ هغې طرف ته واوښتو، اوس هغه خلک دا وایي چې تاسو طرف ته دغه خلک دي، د حکومت ته مشکل جوړوي. نو اوس موضوع دا ده چې تاسو پښتنې مطابق چې بنیادی مسائل، بنیادی مسائل دا دي چې دلته چې د کومه ډیورن کرخه ده او په دې کرخه باندې دغه افغانستان رضا نه ده، دوی دا غوښتنه کوي چې دا د افغانستان دی، که مدني ټولنه نورو کسانو نه پښتنه وکړي. همداشان د پښتنو چې یو طرف ته دي، هغه خپل خلک بولي. رښتیا وایم، همداسې دی چې که ګربز دی هلته رن ته طرف ته هم دی، که مسود دی، که ککړ دی، که نور داسې قومونه دي، دغه قومونه سره وویشل شول. که چیرې دغو مسلو د سیاسي لار پیدا شي او په دې باندې سره وغږېږي، بیا دایمي او ټولې خبرې حل کېدای شي. بله خبره دا ده چې کله کله ګاونډي هیوادونه د یوه بل هیواد په کمزوري کولو کې خپل سیاستونه ګوري، خپل اقتصاد ګوري، او نو په دې لوجې نه هغه یوه هیواد کې هغه کراري چې دی راوستل نه غواړي. مثال به درته ووایم، مخکې به ادیب رستنې هغه هم به پاکستان نه راتلې، یا مالګه به هم پاکستان نه راتله، یا نور څه به هم راتلل. اوس چې د افغانستان اقتصاد په دې وروستیو څو کلونو کې ښه شوی دی، نو هغه خلکو ته هم یعنی هغسې ګټه چې افغانستان نه یوه ترلاسه یې نه کړه. خو بله مهمه مسله جناب الدین صاحب دا دی چې په افغانستان کې چې کوم سیاستونه راغلل، د هغوی کورنۍ سیاست یا بهرنۍ داسې سیاست نه و چې هغه هم نړیوالو ته هم ګاونډیانو ته قناعت ورکړي. مثال کله چې سردار داوود واک ته ورسېدی، نو هغې داسې یو طرفه سیاست غوره کوي چې د نړۍ بل بلاک چې دی هغه یې ناراضه کوي. نو همداشان بیا چې کله خلکیان واک ته ورسېدل، هغوی هم یو طرفه سیاست پیل کړه. داسې نور سیاست د افغانستان بهرنۍ پالیسي چې وه، هسې پالیسي نه وه چې یا نړیوال پرې خوشحال کړي، یا ګاونډیو ته د قناعت وړ مسایل ورمخکې کړي، یا دننه په افغانستان کې خلکو ته قناعت ورکړي. نو که مونږ په نورو باندې د پړې ګوته نیسو، نو تر څنګ خپله د افغانستان په واکمنانو کې په دې وروستیو نیمه پېړۍ کې شاوخوا چې څومره واکمنان تیر شوي دي، یا هغوی کورنۍ او بهرنۍ پالیسۍ جناب الدین صاحب داسې نه وي چې هغه د په نړیواله سطحه ومنل شي. ګورئ اوسنۍ پالیسی څنګه ده نړیواله ټولنه ورسره راضی نه ده یا دی تیرو دی خلکانو پالیسی څنګه وا کورنی ور کورنۍ خلک ورسره راضی نه و خلک تر ماجر شو نو په دې اساس د ټولو پالیسیو ته افغان وکمنان چې په هر وخت کې وي که اوسنی وو که پخوانی وي که راتلونی وي دی ته هم باید یو څه توجه وشي.
کور ودان سلامت اوسئ. وروسته به بیا لږ زره په دې نور هم تم شو چې نړیوالو سره خو طالبان وایي چې موږ اړیکه غواړو تعامل غواړو خو نړیوال بیا د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني. په ګاونډ او سیمه کې طالبان وایي چې موږ له پاکستان سره هم اړیکه غواړو له هند سره هم غواړو منځنۍ اسیا سره هم غواړو خو پر کابل باندې په هغه حالاتو کې بریدو شو چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر په خپل لومړني هندي سفر باندې بوخت و. وروسته به خبرې پوه کړو چې له هند سره نږدېوالی څومره پاکستان لپاره حساسیت پاروونکی دی. انصاري صاحب ستړي مشه په دې له چې دا ځل مو غږ واورو اړیکه مو سمه وي. مخکې مې دا پوښتنه کوله چې د دوهې او د استانبول یا د انقرې په منځګړیتوب د افغانستان او پاکستان د ستونزو هواری څومره امکان لري څومره دغه دواړه هیوادونه کولی سي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ یا د واکمنانو ترمنځ دغه کشاله هواره کی.
لودین صاحب تاسو ښاغلی سعادت همکاران او ټول معزز اوریدونکو ته السلام علیکم و رحمت الله. زموږ په فکر د افغانستان او پاکستان او یا د پاکستان د پوځي رژیم یا استابلیشمنت ترمنز ډیر تاریخي مسائل پراته دي. موږ فکر نه کوو چې دومره زر دي د قطر او ترکیه په دې دوو ناستو دغه ستر او لوی مسائل حل شي او نه هم دا د پنجابي استابلیشمنت او یا اوسنی افغان حکومت پورې ډیره دومره تړاو لري چې دوی د زور په یو دوه مجالس کې حل کړی شي. دغلته لکه څنګه چې مخکې امور ته اشاره وشوه تاریخي متون او اسناد هم موجود دي د افغانستان د خلکو او یا د ډیورند خیالي کرښې هاخوا د ایلشو او مستهدفو لسونو په وړاندې چې کوم جنایات پنجابي اسټابلیشمنت او یا د هغوی بادارانو انګریزانو په دې تاریخي پیرو بهیر کې تر سره کړی دا ټول د دقیقې محاسبه او شمیرنې او حساب کتاب ته اړتیا لري. دا به ډیر وخت غواړي چې دا ټول مسائل د میز پر مخ راشي او یو یو حساب سره پریکړه وشي. موږ فکر کوو چې اوسنۍ ناستې ممکن دومره وکړي لکه د دوهې تیرې ناستې چې د اوربان یو تړون یا معاهده یا توافقنامه لاسلیک شوه. په هغه ناسته چې نن په ترکیه کې ترسره شوي یا پیل شوي جریان بلري او د افغانستان له لوري د کورنیو چارو وزارت د معین په مشرۍ یو درې کسیز یا څو کسیز هیات ورغلی دغسې به د پنجابي اسټابلیشمنت لخوا هم څوک ورغلي وي. دوی ممکن په دغو کوچنیو او وړو مسایلو خبرې ولري خو دلته هم ډیر لوی مسایل پراته دي چې د دوهې په تیره ناسته کې هغه هیر شوي وه چې یوه مسله د پنجابي اسټابلیشمنت د سپین سترګۍ موضوع ده چې د دفاع لاسپوچی وزیری افغانان خپل دښمنان ګڼلي او افغانستان ته دښمن هیواد بلی دا باید د سره په جګو سترګو حساب وشي او پښتنه ترې وشي چې کوم افغانان ستا دښمنان دي او افغانانو ستا سره څه دښمني کړي او یا مقابل کې تا کوم ښه کړي دي په ستا د ایجاد نه تر اوسه د افغانانو سره. دویمه دا وروستۍ بمباری چې نه یوازې د تیرو څو اونیو بمباری وي بلکې د طالبانو د راتګ نه وروسته او یا مخکې د افغانستان په مختلفو سیمو له نورستانه تر هلمند د ډیورند د خیالي کرغېډنې کرخې دی خوا چې کوم بمباری شوي د افغانستان خلک پکې په شهادت رسیدلي ماشومان میرمنې سپینګیري سپینسري او کلیوال او خلک دغه ټول حساب کتاب غواړي. هغه بمباری چې په کابل کې شوي دلته زموږ هغه ټپیان تر اوسه پورې لا ټپونه ندی روخ شوی، پر روختونونو کې بستر دی، وینې لا ندی وچی شوی، او دا غ شهیدانو په قبرونو چې کمی وبته شوی وي او هغه لا تر اوسه ندی وچی شوی، قبرونه تازه دي. د دوی د وینو او د ژوند حساب باید په دوی سره او په نړیوالو معیارونو هم د بشري حقوقو د نړیوالو کنوانسیونونو او د اسلام د غورا شریعت د اساساتو په اساس باید له دوی سره کتاب کتاب وشي او دا جواب ووایي.
او تاسو وایئ چې دا خبرې به ډېرې اوږدې وي، په دې څو ورځو یا څو ساعتونو خبرو سره دا ټولې مسلې نه هواري کېږي. کور ودان درنو میلمنو، راځئ چې اوریدونکو ته نوبت ورکو. اوریدونکي هم غواړي چې خبرونه کې برخه واخلي او موږ ته خپل نظر راکړي. یو اوریدونکي سره خبرې کوو. ستړي مشي ترشنا اسمان لاندې پروګرام له ازادۍ راډیو نه اوري.
السلام علیکم.
علیکم السلام. ستړي مشي.
حمدالله نه هلمند مې اړیکه نیولې ده. زما په نظر پاکستان د کونړ پر سیند باندې ډیر وره خلک د کونړ پر سیند باندې چې بند جوړیږي، نو ټول مشکل هغه د اوس په دې خاطر چې دلته یو مشکل جوړ کی او دغه غټه پروژه له خنډ سره مخ.
او تاسو د وادي وګړي په توګه څومره هیلمن یې چې ترکیه او قطر به وکولی شي د افغانستان او پاکستان ترمنځ دغه روسي لانجه چې راغله یو بل باندې بریدونه وشول؟ کابل کې برید وشو، په پکتیکا کې بریدونه وشول، پکتیکا او خوست کې مخکې هم بریدونه شوي وو. څومره امیدواري شته چې دغه جګړې به هواري دغه دوه هیوادونه؟
زما په نظر پاکستان خو داسې ده، پاکستان د امریکا تر نظارت لاندې ده. زما په نظر ترکیه او د قطر دا زما په نظر هیڅ ګټه بنه وکړي، په دې خاطر چې امریکا څه ورته ووایي هغه به دی کوي. نو مشکل خاص د امریکا د نه د پاکستان د نه زموږ د افغانستان د ټول پاکستان هلته د افغانستان د امریکا خبره ونه منل سو په افغانستان کې اوس غواړي چې دوی سره اخته کې او پر یو رقم یې سره وجنګي.
ښه، کور ودان، سلامت او سي ډېره مننه. نظر مو اوریدل شو. بل اوریدونکو ته نوبت ورکو، د اوریدونکو هم سټډیو سره وصل دی. ستړي مشي. تاسو ترشنا اسمان لاندې پروګرام له ازادۍ راډیو نه اوري.
مننه خیر اوسه چې مونږ ته موار راکله.
هیله کوم
مونږ هم د کابل څخه اړیکه نیولې ده.
کابل کومې سیمې نه مو اړیکه نیولې ده؟ او راته وایي چې د افغانستان او پاکستان د حکومتونو یا واکمنان په ترکیه کې جرګه شوي دي. همدا مهال چې موږ تاسو خبرې کوو، څومره هیله من یې چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ بلانجې هواریږي، دغه بند لارې به خلاصیږي؟
مونږ خو ورته هیله من یو، انشاءالله د مونږ مشران ډېر باوري دي په ځان باندې. او خواجه آصف خو تاسو هم تاسو اگر نظر ورودلای دی چې افغانستان ښکارا جګړه د موږ سره غواړي، خو دوی که ښکارا جګړه د موږ سره غواړي د ځوانانو احساسات نه پاروي، ځکه چې یو ورځ ځوانانو ورته غږ کړل چې راځئ جهاد دی یا جنگ دی، بیا نو پاکستان ته ټول یو لاس یو، هغه که مخالف وګړي دي او که ټول یو لاس غړي دي.
او تاسو د دوه خبرو ته څومره هیله لرئ؟ تاسو ویل چې هیلمن یې، هیلمندی مو په څه اساس ده؟ ځکه مخکې اوریدونکو ویل چې دلته لوبه د بل چا ده، ویل چې دا لوبه د امریکا او د طالبانو د حکومت ترمنځ ده.
لوبه د امریکا او د طالبانو ترمنځ نه ده، لوبه د پاکستان او د افغانانو د افغانانو وینو ته د څلوېښت کاله پاکستان ناست ده. اوس یو جوړ حکومت موږ لرو په افغانستان کې، پیاوړی حکومت لرو، ځوابګویا حکومت لرو. دوی داسې حکومتونه نه غواړي په افغانستان کې چې دوی ته شخص ځواب ورکا، یا په مثال د خبرې د خبرو د لارې یا د جنگ د لارې. دوی افغانستان کې یو قوي حکومت نه غواړي، د دوی لاسپوڅی حکومت غواړي چې مثال د خبرې هر خبرې باید ومنل شي. او د موږ مشران، د موږ مثال د خبرې دفاع وزیر، داخله وزیر، هغه د دوی خبرو ته اوس هیڅ هغه نه ورکوي، امنیت نه ورکوي.
کور ودان، سلامات او سیل کابل د غوریدون کړي کني ولې ول بغلان زموږ بل اوریدون کړي کني ول د سره خبرې کو بیا رازو خپل ملمنو ته. ستړي مشهي ترشنه اسمان لاندې پروګرام لا ازادۍ راډیو نوري.
سلامونه الودي صاحب خرمه.
علیکم سلام، محمد نبی احمدی له بغلان. ستړي مشهي.
او ستړي البته ملمنو ته سلامونه وایم. نو نن سب وخت زموږ د دوستانو شخه خبرې وکړي. ایمان الدین صاحب جار ملک خود مختار تقریبا خپل عنانات و کلتور لري تقریبا ټول ملکونه چې ګوره جهان کې سو ملک دي نو موږ هم چا خبره خپل عمرات باید دفاع وکړو د خپل خاورې نه خپل سرحداتو نه خپلو چیزونو نه نو په دې هکله په قطر کې کومه غونډه کېږي نو دې صاحب محترمه نو پاکستان خو معمولا موږ تاسې به ویني ډېر چې دوی ته چې خودغرضه خلک دي یعنې په کومه ژمنه چې کوي ژمنه باندې اعتبار نه لري یعنې خپل هغه باندې خولې باندې نو تقریبا نورو ملکو ته موږ ګورو لکه افغانستان ته لکه ایران ته لکه مثلا هند ته دې معمولا موږ ګورو شړو کې اخته یي یعنې دوی قرار نه کوي چې دوی قرار وکړي تقریبا وایي چې خپل چا خبره خپل عمر وسادي او نورو کې مداخله ونه کړي دوی ټول عمر مداخله کړې دي ټول عمر دوی د واده خلافي کړې ده تقریبا ټول عمر شخړې پیدا کړې نو موږ دا غواړو چې دغه ملکونه چې دوی لاس په کار کېږي اوس هغه غونډه ده ترکیه کې نو داسې صحیح ژمنه واخیستل شي بیا موږ تاسو ته مشکلات پیدا نه کړي بیا داسې اصول رانه ولاړ نه شي نه غواړم پاره یي تقریبا موږ خو اوس وخت کې دوی عمر کې ګوتې نه وو نه کار لرو سره نو افغانان ګوره تر به طرف باندې ګډې د طرف خلک دي خو بیا هم موږ تاسو ته به ستونزې جوړ نه کړي یاره دوی غواړي سوس امریکا دې موږ باندې شیل کړي امریکا پیږي دومره شي پاکستان څه غواړي چې کوي څنګه کوي تقریبا کار نه لرو باید کار نه لري نو باید ټول تعاملات تعاملات وختي
سلامت سید محمد نبی احمدی له بغلان سعادت سیب تاسو ته بیرته راګرځو څه فکر کوي پاکستان څه غواړي ځکه د دوی د دفاع وزیر خواجه آصف نن ویلي په سیالکوټ کې وي غونډه ته چې کله طالبانو سره د دوی ستونزې په خبرو هواري نشي نو له افغانستان سره ښکاره جګړه کوي البته ښکاره جګړه یې ووم کړه ځکه په کابل باندې په تاریخ کې داسې مستقیم تیری برید نه و شوی د دوی تیاری راجګ شوی د کابل په زړه کې دوه بریدونه وکړل بیا یې په څو ورځې ځان سره بل برید وکړ تقریبا مجموع کې څلور گزارونه په کابل باندې وشول او دغه راز په پکتیکا او خوست باندې هم دوی څه غواړي ځکه دوی وایي چې کومه نامنی چې په پاکستان کې روانه ده وایي مسؤلیت د افغانستان طالبان لري ځکه دوی وایي ټي ټي پی او نورو ډلو ته ځای ورکړي دغه ادعا یې څومره توجه کېدونکې ده او څه فکر کوي نور څه غواړي دوی چې طالبانو نه ترلاسه کړي
اصلا کې کله چې افغانستان کې شاهي حکومت ظاهر شاه بدشي ړنګ شو نو افغانستان کې مداخله شروع شوې نو دا خو اوس اسې د په خلنې دا سورې وایي چې موږ په افغانستان سره به چنګ وشي جام کو تقریبا د 15 کوله کې چې شروع کړای دا افغانستان کې زیربناوي پوتې نشوې او از کې به حکومت وی توی چې کسه توسي مجاهدینو ته ټریننګ ورکوي نو دای په پښتو کې یو مطال دی چې ایتو با نیم لخکار ده کنه دای به به خې ګونن ګورفل چې نه دا غي خخوګي په اساس ماجرین رغولې دي او دولت اوسيږي حال دا چې د انی په مولي نو مولي نو خلکو ته ټریننګ ور کړی غي حکومت په زیده و جنګول بیا جمهوریت په زید بیا هغه وخت چې مجاهدین روغلل هغه ته یو طالبان پیدا کړل اوس چې طالبان واک ته رسیدلی دي دا کرورای ته نه پرېږدي عموما کې خبر دادو چې کله څوک په واه وات کور کې خدمات کې هغه داسې نه کېږي لکه مونږ مشرون چې دي کس دا ټولې مسلې چې مخ کې مونږ یې د کړې چې ډیورن مسله دو یو بو مسله دو پاکستان کارخانه په افغانستان نه بودې دي په د نړۍ چې څومره ډالر افغانستان ته روړل دومره په مورې نو کروڑاو بلیونو ډالر افغانستان ته روغلل کچیر ته افغانستان ابود وا خپل فابریکو سامانو په افغانستان کې افغانستان بیا راغونه نه نه لګیدله نو اوس ټولې پیسې پاکستان ته لوري هدف دا ده چې د جنگ ډیر مخکې نه شروع شوی دا خو موږ مشرون چې په هر مرحله کې تیر شوی دي دا چې کوي سیاست خپل نه کړو چې د پاکستان د پوره یو تعریف پیدا کی چې آیا دې ته د دوست پسترګه کسای دښمن پسترګه وي ته کسای د مسالې څنګه کوي څوک چې سیاست کې خپل سار باید په تلې کې داسې وګرځوي چې یا مړ یا قهرمان یا خو په وطن نه ځون قربانول دا څه نه دي شوی نو په دې اساس کله چې بیا په داسې حالاتو کې چې هغه دوه هیوادونو په مانس کې د جنگ خبرې جنگ ختمولو خبرې د نور مسایل شروع شي بیا په جنگي حالاتو کې واغوره کوشش کی چې په غشي بو کې شپو ورځو کې هغه جنگ چې د تیز کې حمله زیاتی کی بیا په داسې مرحلو کې لکه اوس چې خبرې ترې دي بیا اړوند به یو زنه زنه غوړي بیا چې دي هغه خبرو جنگ شروع کی تبلیغاتي جنگ شروع کی لکه اوس خواجه آصف چې یلی دي نو بیا وم دغه ډېری ژغورې مسالې دي دغه مسایلو ته باید کوي وکتلی شي درېمه خبره دا چې د دومره نوستې وشوې په ملګرو ملتونو کې دغه شپېته کوله کېږي پنځه پنځوس کوله یوې نوستې هم نتیجه نه ده ورکړې که یوې نوستې نتیجه ورکړې وي دی موږ اورېدونکي دا ډېر قوي کسان دي په د جنګ کې ستر شول جنګي دي سیاسون دي د دواړو هېوادونو اړیکې کتلې دي یوې نوستې نتیجه ورکړې د جناب الدین صاحب نتیجې نه دي ورکړې ځکه یې نه دي ورکړې چې یو خو په افغانستان کې داسې حکومت پاتې نه شو چې هغه مسلسل ادامه وکړي خو کله یو ارجک شي حکومت ړنګ کړي خپل زون کمزوری کړي کله بله ډاله ارجک شي خپل زون کمزوری کړي بیا یې بلې ډالې بله مخالف وي نو خپله مونږ افغانانو پردیو ته زون دومره کمزوری کړو چې کله یې خلکي په نوم نه ممړ کړو یې مجاهد په نوم ووژلو یې طالب په نوم ممړ کړو یې جمهوریتي په نوم ووژلو کوم حکومت مونږ ته پاتې شو زه پاکستان نه سلوره ګیلاکم هیڅ داسې حکومت رو نه غلو چې پاکستان لوس نه وکړي رنګ نه کړو لیکن زه مې د خپلو سیاسي مشرانو نه چې دا ګیلاکو چې مونږ عوام خلک مو سره تبا کړو ایتو په خواخه مې هجرت وکړو ایتو په خواخه مې وطن نه دفاع وکړه په مجاهد اسلام نورې وای په طالب اسلام سورې وای جمهوریت اسلام چیږي وای د نور قوم ک ټول خلکون د غاسه لیکن کله چې یو ملي ایولای نه وي یو ټول ګوندونه سیاسون د افغانستان ملي منافع د پور سره یوځي نشي د وطن نه دفاع مشکله ده زه یې تر جمهوریت وزارت مې وکړو مې نیت کوم ای کابینه غړی وم لیکن په داسې مسایلو کې چې هغه بیرونی مسایل وي په ټول افغانانو سیاسونو نه دانې مې غږ داده چې خلکو پردیو ته باید ټول ایوه خلوو ټول سیکه هر څومره مرګونه سره وشول په مولیناو لیکن پردی ته مو باید خبره ایواوي په خپل مانس کې بو سیاسي فعالیتونه به موږ یو بل بوت تخریبوو هم لیکن په داسې مسایلو کې موږ ځنه مشرون ویلي غلي وي کله به چې پاکستان په افغانستان کې توپونه ویشتلې طالبان په هغه وختونو کې غلي و داسې نه وي چې ویلي په دغه تیرای په افغانستان نیولې وکړي اوس چې تاریخ کې پاکستان روغ له افغانستان بمبار کړی ارګ نه یو یو نیم کیلومتر لري زیو ویشتو موږ ځنه سیاسون اوس هم نوس دي یا چکچکی ویته وایي یا په دې نه خو خشول دي یا دې خلکو ته ونه وي وسنه یو کمنو ته چې کسه تربګری د سرکم سیاست د سرکم مخالف می یې خو پرتیتای نه پرګدا
کور ودان ساده څه سلامت اوسې
محترم کدا سی وشي فکر کم چې بل غوړه ډوریږي کله چې ورونو کې بیت فوکی وي ورونو کې هغه وندي خو نو سل وره په هغه ورورني بار وي کله چې ورونه سره وځي ته شي بیل دی سره خفاده وي پرتیتای چې سره وځي ته شي بیا نه بریږي اوس ډیر ستونزه لودین صاحب په مونږ کې ده
او سلامات اوسې کور ودان انصاری صاحب تاسو څه فکر کوئ د پاکستان مشخص غوښتنې څه دي دوی وایي چې افغانستان حکومت رهګري چې دوی تور پیخ د دې مخه باید ونیول سي اما طالبان بیا وایي چې هیڅ ډول ګواښ د افغانستان له خاورې چاته متوجه نه دی وایي چې هیڅ داسې څوک نشته په افغانستان کې چې غوښتنې د افغانستان خاورې د بل هیواد په ضد باندې وکاروي
موږ فکر کوو چې پنجابی اسټابلیشمنت یا عوامو یا هغه څوک چې په میډیا کې د خلکو په مخ دي او لسونو یې ادرس غلط کړی نه یوازې په افغانستان بلکې په خپل دننه پاکستان کې په پښتونخوا کې بلوچستان او سند کې هخوا هند کې هلته ایران کې هلته د نړۍ په مختلفو سیمو کې د ترهګرۍ د روزنې د هغوی د پندونو د چلونې، د هغوی د تمویل، د هغوی د پاره د لارو چارو برابرول، د هغوی لوجستیکی مسائل، د هغوی انتقالاتو اساسی او اصلی ادرس چې انګریز جوړ کړی، د انګریز پلاس جوړ شوی، او دا اوس هم د انګریز پنځه تر شپږ جنرالان او یا ممکن له دې زیات هلته ناست وي او هغه رهبری کوي. هغه د پنجاب په پنډی کې د جی ایچ کیو په نوم ادرس دی. که دوی غواړي مونږ به دقیقه پته دیږو په دغې ځای کې دا ټول مسایل تنظیمیږي، لاغیزی ترسره کیږي، او دا موږ وایو چې په هغوی پلو راچوو، بلکې په خپله اوس د پاکستان ولسونه هم په پنجاب کې پدې پوی دي، د پښتونخوا ولسونه په پښتونخوا کې پدې پوی دي، د بلوچستان خلک پدې پوی دي، او دا شعارونه مسپاور از زمزمه کوي په خپلو کنفرانسونو کې، په خپلو غونډو کې، په خپلو احتجاجي لاریونونو او مظاهرو کې چې یہ جو دهشتگردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے. تا کومه دهشتگردی یا ڈارا چونا یا تروریزم چې ده، د دې ترشا دریشی ده یا وردی ده. دا دریشی معلومه ده، دغه زیړه دریشی ده، دغه دریشی هغه دریشی ده چې اولین مشران انګریزان وو، د هغې اسټابلیشمنت چې د پاکستان په نوم کم جوړ شو او په دې خطه تحمیل شو، لوی هندوستاني ویشل، د افغانستان ډېرې سیمې د یرغلونو لاندې راوړي، هلته د ایران سره ستونزې لري او په نړۍ کې جنګلونه جوړ کړي. دا هغه خلک دي چې د پنجاب رجمنت په نوم پخوا د انګریز په پوځ کې جنګول کېدل، د فلسطین د خلکو په مقابل کې، د افغانستان د خلکو په مقابل کې، د هند مستضعف ولسونو، هم د مسلمانانو، هم د سکانو، هندوانو، په بنگلاديش کې مسلمانان قتل عام کړه، په سند کې هر ورځ خلک قتل عامي، په بلوچستان کې قتل عامي، په پښتونخوا کې قتل عامي، د خلکو د سلګونو کلونو کلی او قلاګانې ورانې کړې، د لسګونو کلونو قومي مشران یې په شهادت ورسول.
نو انصاري صاحب،
خلکو اولادونه، میړونه، پلرونه دا اوس هم د میسنګ پرسنس په نوم ورک دي، د بلوچو چې میندې، خویندې او لونې او میرمنې لاړې په اسلام آباد کې پرلتونه وکړه، مظاهرې او احتجاجونه یې وکړې د ماهرنګ بلوچ په مشرۍ او د هغې نه مخکې او وروسته. په پښتونخوا کې همیشه دا کار کېږي، د پښتونخوا خلک لاړه. نو موږ وایو چې دا مسله یوازې په افغانستان نه، بلکې هلته په سندیانو باندې هم تحمیل ده. مونږ او تاسو دا هم یاد دي چې د دوی د راتګ نه مخکې په پښتونخوا کې د ای پی فقیر په نوم د پښتونخوا حکومت او پښتونستان حکومت هغه ړنګ کړو، د منځه ویوړو. په دې راو سواد کې حکومتونه و، هغه د منځه ویوړو، او د انګریز په وساطت او په مشرۍ او په همکارۍ هلته تباهیانې شروع کړې. په بلوچستان کې حکومت و، هغه حکومت یې ړنګ کړو د بلوچانو، او هلته جنجالونه شروع کړل. د دوی زیرمې وړي، د دوی معدنونه وړي، د دوی نه برق وړي، د دوی نه اوبه وړي، د دوی نه ګاز او تیل او نور شیان وړي، او پنجاب ور باندې آبادوي. په سند کې فرقواریت د کراچۍ په لوی تاریخي بندري ښار کې د آغاز او د شروع نه پیل کړی دی، تر څو د هغې ځینه پانګې او سرمایې او سکتوري ترقیاتي پروګرامونه فرار وکړي او پنجاب ته لاړ شي. پنجاب نه ورته جنت جوړ کړی دی، او د سند او د کراچۍ نه نیولې تر بلوچستان او تر ګلګت، چترال او بلتستان پورې، او تر کشمیره پورې غم او اور کړلی. په افغانستان کې اور کری هر ورځ او هر شپه، او خلک تنې پتنګ دي. نو اوس چې د کشمیر خلک دی پنجابي اسټابلیشمنت پسې راپورته شوي، پښتانه ور پسې راپورته شوي، د ګلګت بلتستان خلک، د بلوچستان خلک، د سند خلک، مهاجر قومي مومنت، او وملی د چپدی ورستیو کې په پنجاب کې هم د لبیک تحریک مشران راووته، او په اسلام آباد لاهور کې په سلګونو شهیدان کړه، او 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 په سلګونو او تر زرو پورې زخمیان، یا تر لسو پورې زخمیان کړه. هغوی هم ورسره حساب لري. نن پنجابی ولسونه او عام خلک هم په دې پوه شوي چې په دې اسټابلیشمنت کې لا ناست څو جنرالان د پنجاب په نوم تجارت او سوداګري کوي، پنجاب ته دښمنۍ کړلې، پنجابیانو ته ستونزې جوړې کړې دي،
او دوی په انګلستان او په کاناډا او په استرالیا او امریکا کې بلاګان او ځمکې او فابریکې جوړي. هر جنرال د دې استابلیشمنت چې مشر د د د د د د لوی درستیز په نوم یا د چیف اف آرمی سټاف په نوم چې د دې ځای نه فارغ شوی تله تاسو د دوی اساسي وګوري. تاسو خو لوی رسنۍ هستې، نړیوال رسنۍ، نړیوال معلومات لرئ. تاسو که لطف کوئ یو تحقیقي او انویسټیګیټیو ژورنالیزم د ژانرونو په اساس دوی پسې یو تحقیقي راپور تنظیم کړئ چې دغه د پنجابي استابلیشمنت د لوی درستیزانو نه نیولې د ایسایتر جنرالانو مشرانو پورې د نړۍ په کومو ښارونو کې څومره پانګونې کړي، دا پیسې د کوم ځای نه کړي، دا د پنجابي د وینو بیا ده، دا د سندي، دا د افغان. دا
په ظاهره خو حکومت ډېر پوروړی دی په سیمه کې کوم پورونه چې پاکستان لري، فکر نه کوم چې بل هیواد دی ولري. په ظاهره خو حکومت اقتصادي پلوه ځپل شوی دی، د خلکو اساسیتونه د حکومت په وړاندې پارېدلي، او د پورونو اندازه هم فکر کوم فی نفر ته نه پیږم چې څو پیسې د فی نفر ته رسیږي، یعنی دومره په پورونو کې ډوب دی.
که تاسو یو دقه وخت راکوئ زه به د پاکستان د پورونو د اوسنۍ حالت تاسو ته ووایم چې دوی څومره پوره وړي. دا اوس چې موږ او تاسو خبرې کوو، د پاکستان پور 3.98 میلیارده، 9.1 میلیونه، 1,14,000، 1,15,000، 1,14,000 شو، دا د 1,10,000 شو، دا د 3,00,000 واوختو، دا د 1,00,000 ډالرو ته ورسېدو. 3.98 میلیارده، 9.1 میلیونه، 1,16,000، 1,23,000 شو، دا همداسې لوړېږي. د پاکستان په دې پورونو باندې هر کال 1,15,000,000 سود ورکوي. هر ثانیه پاکستان 615 ډالر سود باید ورکړي. هر ثانیه 615 ډالر. هر پاکستانی دغه اوس چې مونږ او تاسو خبرې کوو او دا په مایکرو سیکنډ کې $0 چارجېږي، اضافه کیږي دا قرضداري. هر پاکستانی دغه اوس ثانیه $1,44 قرضدار دی، او په دې کې دا 40 میلیونه تر 40 میلیونه ډېر پښتانه بم دا پور ورکوي، لسګونه میلیونه بلوچ به مور کوي، هغه لسګونه میلیونه سندیان به مور کوي. پاکستانیان په دې پوهیږي چې مونږ دا پورونه نه دي کړي، دا پنجابي اسټابلیشمنت کړي، دا پنجابي جنرالانو کړي. مزي چرچی اي شونوس په شرق او غرب کې دوی او د دوی میرمنې او بچی کوي، او دا پورونه به بیا زور کوم زما د وینو نه دا پوره کیږي. پاکستان د خپل جی ډی پی په اساس، د خپل ناخالص عوایدو په اساس 1.3% دغه اوس لحظه قرضدار دی. یعنی د پاکستان جی ډی پی ټوله د اوس چې زه تاسو ته کوم ارقام در کوم، دا یوازې د حکومت د هغه عمومي ادارو دغه دی قرضداري ده. پبلک سرویسز چې دي لکه ښاروالۍ، لکه ایرلاینونه، لکه نور خدماتي ادارې، ټلیکام کمپنی، او دا د هغې قرضونه بیل دي. د صوبایي ایالتي حکومتونو قرضونه جلا دي، هغه په دې کې حساب دي. او د دوی جی ډی پی ټوله 290 میلیارده $440 میلیونه ده، او قرضداري هغومره وه. نو دلته دا چې یو ملک یو چا 1.3% د خپلو عوایدو نه زیات پورولی کړی وي، نو تاسو فکر وکړئ چې دا پنجابیان بیچارهګان شپه ورځ زحمتونه وباسي، دا سندیان وباسي، هلته یرغمل شوي بلوڅ، هلته یرغمل شوي
وبکه چې مداخله کوم. استاسو له خبرو داسې جاج ما واخیست چې کوم اور چې اوس بل دی په پاکستان کې، یا هم د نام نه اور چې دوی ورته وایي، دا هغه اور دی چې خپل پاکستان بل کړی دی. خپل پاکستانی چارواکو استاسو په ټکو د پاوز او استخبارات د استابلیشمنت یا ادارو لخوا اوس هغه د لمنه دومره پراخه شوې چې خپل پکې سوځي، او بیا یې پراپر ګاونډیو اچي، بیا راځینو د دغو بریدونو لپاره په پاکستان په کابل کې په پکتیکا کې هوایي بریدونه کوي، او بې ګناه کسان شهیدانوي یا وژني.
لودین صاحب یو دقه، یعنی دا دس نه ده چې دا بریدونه دوی د پاکستان د خلکو د ګټو لپاره کوي، دا فقط دې لپاره کوي چې د پاکستان د شریفو خلکو د زحمت کسو خلکو مخ د دوی د جنایاتو نه واوړي په بل مصروف کی چاله په کابل کې برید وشو ال ټي ټي پی دا ال ال بلوچ لیبریشن ارمیا بی له دا یا ال تمامیر قومي مومنت دا او دا اوس هر پنجابی هم پدی پویږي هر پاکستانی پدی پویږي چې دا د خپل جنایاتو د پټولو
او وروسته بلک پدی تام شو انصاری ته چې دغه هیوادونه لکه ترکیه او قطر څومره په دغه مسلو باندې پویږي کې په دغه مسلو پوی آیا پاکستانی لوري ته قناعت ورکولې چې ستونزه مخپله ده ناامني مخپله ده او افغانستان ما بدناموي یا په افغانستان نور بریدو نه کوي وروسته به په دې خبري وکړه چې اوریدونکو ته نوبات ورکړو چې اوریدونکو منتظر دي ټلیفون شاته دوی سره خبرې کوو ستړي مشي تشنا اسمان لاندې پروګرام اوري بالکل
وروره مننه کوم چې مو ته مخپله ورکړم نوبات را کوم منوم دې چې خبري وکړلې جناب لونی صاحب کرات دي خواجه چې مننه خبرونه ته شې ده ویلی دی که چرته د افغانستان سره خبرې ناکام نور ته ولاړ شي نو زه به مستقیما له پاکستان سره جګړه پیل کړم.
بله
دغه خبرې ته په اشاره چې ده کړې ده دا خبره د خندا وړ خبره ده ځکه پاکستان له افغانستان سره په ځمکنۍ جګړه کې شکست خوړلی ده. واقعا چې دوی به ښه توغندي لري هوایي ځواک به یې غوښتلی دي او د پایش تم به غوښتل وي خو په ځمکني جنگ کې دوی هیڅ کله نشي له موږ سره جنګېدای دا په دې خاطر نه سره جنګېدای چې نشي موږ غوښتل یو موږ به ډیر دغه ولرو اسباب ولرو موږ هیڅ اسباب نه درو دلته هر افغان پاکستان دغه حالات سره تولای دی نشي حالات یې رسولای دی چې هر افغان د خپل سر نه چیرته د پاکستان پر وړاندې باندې تاسو ګورئ شاهدان یې ستلته دی افغانستان باندې ډیر تعلقات په دې اکتوبر میاد کې تیر سول یعنی نوملای ټرمپ وویل چې زه د باګرام اډه غواړم چې وینې څنګه افغانستان ته ولاړ شم هیڅوک نو سره پورته هیڅ چای مخالفت ونه کاو کله چې پاکستان راوډانګل چې افغانستان کې هوایي بمبار وکاو په کابل باندې هغه افغانستان په پایتخت باندې نو خلک په یو داسې جوست چې عام په داسې وخت کې راپورته شي نن سبا له طالب سره دې مخالفت هم لري تاسو په خبرې چې طالب مخالفین له طالب سره په دغه جګړه کې یو مټه یو لاس ول نو پاکستان هیڅ کله نشي کولای چې له افغانستان سره ځمکني جګړه وکړي ځکه د پاکستان اخیری شپې راغلي دي دولت سکوت خوري نور نو کې پښپو ویسکی وخور کې په وو ویسکی دا د دوی د سیاستونو له خبرو ځخه مانی دي خبرې او سیاست یې چپسوي ده لکه څنګه چې د تیر حکومت افغانستان چې سکوت کېدی یو بل څنګه د لاسونه اچول یو بل خاطر دی لاس په ډول باندې دوی تیر وطنی ورځ تر بلې زیاتې دي ځکه د پاکستان د خرابې دوه حالت ته چې شو د پاکستان کې ټي بي خپل صورت راغب په خوا یې ور اوچ تر سوالی ده بلوچ را پاریدلې ده پښتون ژغورنې غورځنګ را پاریدلې ده تاریخ لبیت را پاریدلې ده په ملک د اقتصادي کچه ورځ تر بلې خرابېږي او دغه سي بیا امنیتی ورځ تر بلې خرابېږي او کته چې اوس د دې میاشتې د تلفاتو ترازی د پاکستان د پوځ تلفات په دغه تیر میاشتې نصو شل نفر دی خلیفہ او جام په تیر میاشتې له لاسه ورکړي.
بله تاسو وایئ چې پاکستان ته خپل لخپلو فعالیتونو دغه وضعیت ورپېښ دی او اوس پر افغانستان چې وایي چې د افغانستان ولس هم ډیر دردیدلې دی او کچیرته بیا خدای مکړه د جګړې خبره شینو بیا به وضعیت داسې چې پاکستان ته به لا هم سخت ورپېښ شي. کور ودان چې اړیکه مونی ولا مننه د دې لپاره وګړي خبرې نسو کولای چې نور اوریدونکو منتظر دي او ملمنو سره هم خبرې پاتې دي چې بعد سره راټولې کو ځکه د خبرونه هم شی بیلګي پاتې دي یا ورسته اوریدونکو راخلو بیا راځو ملمنو ته ستړي مشي ترشنه اسمان لاندې پروګرام اوري.
خدای دې ایمان قبول کړه محترم اسلام الدین صاحب سلامونه تاسو ته مال د ازادي راځي ټول محترم اوریدونکو تعالی دې وکړي روغ جوړ بس
کور ودان سلامات او سیاتال سه هلمند نستړي مشي.
خدای دې ایمان قبول کړه الدین صاحب یو څنګه سلام تاسو ملمنو ته وړم محترم اسد الله الدین صاحب لکه دا مخکنی اوریدونکو چې اشاره وته وکړه نو زمام دغه نظر دې پاکستان هیڅ وخت د افغانستان د خلکو سره جنگ نشي کولای او بل دا چې دا ویلې چې مثلا د افغانستان سره مخامخ جنگ کوي سم متواکتهونه غشتلې خور سین تستاني مایه خاور کول خدا خراب کشمیر اگر زللاند کې په یو کال باندې تاسو ته 15000 دغه عسكر بلار هندستان ته تسلیم شو ورته غیرت سره معلوم دي جنگ نشه کولای او بل اسد الله الدین صاحب لکه د ملمانه چې اشاره وته وکړه بالکل پاکستان ته د خپل پالیسي او د خپل بیبختی څخه ورپېښه ده هغه مثال اتړي د الدین صاحب دغه
ګلونه وکړه چې سیمه د ګلزار سي خو ازغه مکړه چې پښو کې به د خار سي دغه د ظلم نتیجه ده. دین صاحب موږ د پاکستان پر حکومت باندې دغه غږ دی چې کمبلې مراټولوي یا په 2020 کې یا په 2020 کې تر خامخا ختمېږي ځکه تاسو ظلم کړی د افغانانو پر وسپن د ظلم نتیجه وګوري وس نوبت څه دي.
کور ودان سلامت او سیاتل صاحب چې لاند او نچوړ کې خپل نظر ووایي. راځي چې با سره راټول کو بیرته هم راشو ما د سر موضوع ته د ترکیه او دوهې منځګړیتوب ته یا هم د استانبول او دوهې منځګړیتوب ته. سادات صاحب څه فکر کوي آیا دغه دواړه هیوادونه به په دغه نننۍ خبرو کې چې په ترکیه کې پیل شوي په استانبول کې سبا بل ورځ هم دوام وکړي دغه مسلې به راپورته کې دا څومره چې اوریدونکو ورته اشاره وکړم مخکې انصاری صاحب ورته اشاره وکړه تاسو ورته اشاره وکړه چې ستونزه خپله پاکستان کې ده پاکستان اور بل کړي اوس خپله پکې سوځي. فکر کوي چې دغه دوه منځګړي هیوادونه به وکولی سي پاکستان ته قناعت ورکړي او ورته وایي چې نور په افغانستان برید م کوه په خپل سر ګریوان کې کوس کا او دغه کومې ستونزې چې در پیښې دي په پاکستان کې حل ولټوه.
زه ستاسو په خبره باندې تفسیر لرم. ګوره اوس حالات بیخي بدل دي. حالات په داسې بدل دي چې په خوا به افغانانو وکمنانو دا نری وهل چې ګوره د خلک دلته دي یا دا خبرې دي اوس چې کوم پاکستان نری وهي اوس حالات بیخي بدل دي. پاکستان کې حالات که سیاسي دي که اقتصادي دي یا نظامي دي یا په نړیواله کچه دي کور دي دننه چې بيخي خراب دي. اوسنۍ افغان وکمنانو ته پکار ده چې دوی په خپل یوه خبره کلک ودرېږي چې دوی په افغانستان کې څوک نشته. فکر نه کوم چې داسې څوک به وي چې په دومره لویه کچه وجنګیږي شته ومنه. نو مهمه خبره ده چې دغه پنځه پنځوس کاله له نیمې پېړۍ نه زیات وخت کېږي چې همداسې نری موږ وهلې همداسې کنفرنسونه مو ورکول همداسې په مختلفو هیوادونو کې به موږ سره کېناستو. اوس حالات نوي نه نوي فیصد پنځه نوي فیصد بدل دي. پاکستان ډېر ورخطا دی که چیرته اوس یو جنگ دی چې مخامخ به جنگ کوي یعنی یو نړیوال سیاست او ډیپلوماسي ده. اوس هم جنگ ته به تیاری نیسي هم په نړیواله سطحه سیاست او پلیسی کوي. رښتیا ده چې طالبان په ډېرو هیوادونو کې سفیران نه لري یا په ملګرو ملتونو کې استازی نشته. نو هغه ځایونو کې چې دوی له ځنو هیوادونو سره کوم سیاسي راشه درشه لري څنګه نړیوال ذهنیت ښه کولی شي؟ پاکستان وګورئ په هر ځای کې لګیا دی چې په افغانستان کې بیا شل ډلې را پیدا کړي. دا 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 اوس هم په نړیواله سطحه دوی ډیپلوماسي او سیاست کوي. زمونږ هغه افغانان چې هغه اوس په سیاست کې نشته لکه زمونږ حکومت کسان یا نور لاغونه هم غوښتنه دا ده چې ملي مسایلو ته سره یو ځای شي. هغه ځوانان په مولیناو خلک په بهرنۍ نړۍ کې دي له سیناتورانو سره آن له جمهور رئیسانو سره پرایم منسترانو سره د افغانان ناسته درشه لري ورسره کینی لاغوی نه مغوښتنه دا ده چې د افغانستان د دغې اوږدمهاله جګړې ختمولو دپاره نړیوال سیاست ته یوازې طالب ته نه پرېږدو. نړیوال سیاست نړیوال کمپاین چې دا شروع کړي او پاکستان چې څومره تیری کړی دی دا ټول په نړیوالو ته ومني او داسې مخته سره لاړ شي. بله خبره دا چې لودین صاحب ښه خبره دی بیا هم وایم چې افغانان چې سره د دوی چې سره کینې خبرې سره وکړي او یوې نتیجې ته سره ورسېږي لیکن دا به ډېر لنډمهاله وي. دواړه غاړې به دا یو نزدکت اختیار کړي چې د قطر او ترکیې مشرانو سره کېناستل یو څه مودې پره بغلي وي خو یاد وساتئ چې بیا به هم پاکستان په افغانستان نه بریدونه کوي که هغه هوایي وي که ځمکنۍ وي که د توپو وي. دا مسله داسې نشي حل کېدی خو عموما کې زه په ټول افغانانو غږ کوم چې داخلي سیاستونه سره لرو شته او سخت خپایو ی طالبانو نه په ډېرو مسایلو کې سخت خپایو او سخت تاوان یې راورسولو د تعلیم په نورو برخو کې لیکن ملي مسایلو کې موږ په له ملت سره یو او په ملي مسایلو کې سره یو.
بله کور ودان سلامت اوسئ سادات صاحب. انصاری صاحب ستاسو د پای خبرې هم اورو. آیا نړیوال به وکولی سي یا لږ تر لږه دغه دوه منځګړي چې دوحه او اوس ترکیه ده دوی به وکولی سي پاکستان ته قناعت ورکړي چې تاسو نور په افغانستان باندې بریدونه مه کوئ یا د خپل بام واورې په افغانستان مه ورچوئ او خپل دغه ستونزې هوارې کوئ او کنه فکر کوئ دا موضوع داسې ده چې د ترکیه او قطر لواک پورته خبره ده بعد نړیوال قدرتونه ملګری ملتونه پاکستان ته دغه شواهد وړاندې کوي او پاکستان ته قناعت ورکړي.
لودین صاحب په سیمه کې د پاکستان یا د پنجابی اسټابلیشمنت رول لکه په تور مارکیټ کې د مافیا د یو کاروباري باندې او یا زموږ استاد په وطني اصطلاح د اجرتي قاتل رول لوبوي. پنجاب ته چې د هماغه اول وخت د دوی د هغه زیږیدانه لا د مخه په پنجاب رجمنت یا د انګریز د پوز په پنجاب رجمنت یا پنجابۍ فرقه یا کوم ډلګیو کې ورکړل شوی و ما غرول تر اوسه لوبوي او هغه دې چې شر جوړ کی تاوتریخواله جوړ کی د سیمو نه امنیت واخلي د سیمو د خلکو آرامي واخلي د سیمو د خلکو سوله او سوکالي واخلي او تړکونه او ناتارونه وکړي د خلکو زیر می ولوټي د خلکو د معدن او قانون ولوټي د خلکو د زراعتي محصولات او نور نه په خپل ګټه استفاده وکي او مالیات راټول کړي او په مقابل کې پراته لویر او بدبختی نه بل هیڅ ور نه کړی او هیڅ جواب دی نه وسی. پنجاب رجمنت پاتیشونی دا اوس د پنجابی اسټابلیشمنت په نوم همدغه کار کوي. مخته یو څو کسه را مخته کړی وي چې دا سیاسیون دي د ملایانو په نوم یو تنظیم جوړ کړی وي د اخوانیانو په نوم بل جوړ کړی وي د سیکولرانو په نوم بل جوړ کړی وي د نېشنلستانو او کمونستانو په نوم بل جوړ کړی وي او دوی سره په هغه عمومي سټیج مختلف مانورونه او تمثیلونه اجرا کوي. څوک چپه خیزونه وي څوک راسته خیزونه وي څوک په لوړ غږ خبرې کوي څوک په ټیټ غږ څوک نر څوک ښځې خو د پردې تر شا بیا هغه اصلي سویچونه چې د چا سره دي چې په دې د تمثیل پر دې سټیج څومره رڼا پرې دي په چا چاته څومره څه رقم رنگونه ورکړي او په چا رڼا بند کړي او تیاره پراولي څوک وبرځي څوک پورته کړي دا کارونه د پنجابی اسټابلیشمنت یا د پنجاب رجمنت پاتې شونی کوي. په سیمه کې هم جنجالونه هم دغه سره روان دي. دوی چې کله هم هغه پروژه واخلي لکه دا اوس په کابل بریدونه په خپل هغه د پنجاب کارپوهان وایي د غوی متخصصین وایي په خوانی جنرالان وایي په خوانی منصبداران او سیاسي مشران او چارواکي وایي چې دوی کله چې عاصم منیر امریکای لومړی ځل لاړو او د ترامپ سره مخامنه میلمستیا کې وګده برخه واخیسته وګده میلمستیا کې او روس ته بیا د شهباز شریف سره بیا لاړو او هغه ور باندې لاس راکاږي او لکه ور ببره کی چې زما فیوریټ مارشال او فیلډ مارشال او دا واغه دوی یو څه پیسې اخیستې دي ترڅو د بګرام په مسله طالبان یا د شته حکومت د تاثیر لاندې راولي او هغه د دوی په هغه د لارو پښتنو په اصطلاح وطني اصطلاح دوړه دبا و کی چې دوی تاثیر لاندې راولي او یا خپل فشار دغه کی او یا د هلته د ټي ټي پی او د بلوچ لیبریشن آرمی د عملیاتونه د پنجاب د خلکو او د نورو سیمو د خلکو پام واړوي. دوی دغه کارونه کوي ترڅو فکر بدل شي او تاثیرات وي او د افغانستان په هغه بهرني سیاست لکه دا اول عمله چې وشوه د خاغلی متقی هند ته د سفر پر مهال وشوه ګواکې دا چې دا افغانستان بهرنی سیاست نو د دوی په لاس کې ولې د دوی به اجازه د هند سره اړیکې نیول شوې ده شینا دا خوبونه باید نور پنجاب او بوته تیر کی افغانستان
سلامت
که هر څوک وي که هر څومره وخت حاجتمن او ضرورتمن وي خو چې افغانستان ترازی افغانستان کې وي د افغانستان او یا به هر وي د افغانستان
بله کور ودان ډیر مننه سلامت اوسئ اوریدونکو او درنو مېلمنو ترشنا اسمان لاندې پروګرام هم دلته پای ته رسو یو ځل بیا د افغان کارپوهانو د نړیوال شورا له مشر صدیق منصور انصاری او د ځوانانو له پخوانی موین او د چارو لکتون کې ډاکټر کمال سادات نه ډیره ډیره مننه.
کدی د سمې او کدغر خکلی دی ټوله دنیا کې پښتانه خلی دی وطن تراش مسافر آشنا دلتا ہوا دلتا اوب خلی دی او یارا 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 رختیارا باندے سلام آئے دا پسر لی ستان پسخ کلی دی خیر دے دبل چان پخت نا وکا زما بریتنا ستابن خلی دی دوستر گو میر منے باڑ دیکھنے دکھنا دوستر گو میر منے باڑ دیکھنے ارز دلارے بل کبینا وجل کبینا ارز دلارے بل کبینا وجل کبینا دکھنا دوستر گو میر منے باڑ دیکھنے دکھنا دوستر گو میر منے باڑ دیکھنے ارز دلارے بل کبینا وجل کبینا ارز دلارے بل کبینا وجل کبینا دکھنا دوستر گو میر منے باڑ دیکھنے سنگین ناست نستنے والا سم پورے را پورے اسی غشی غشی غنے غنے والا سم پورے را پورے اسی ہریا گوگل دے ونی ونے یا گل ورنے ہریا گوگل دے ونی ونے یا گل ورنے میند ٹول پچڑا دینا سل گئے وہینا میند ٹول پچڑا دینا سل گئے وہینا دکھنا دوستر گو میر منے باڑ دیکھنے د ژوند شر او شورا تنگ شم ستا د بڑو د غنش پو لټو سچ د ځان سر د زړپ جنگ شم ستا د بڑو د غنش پو لټو جسم ازل استا بانشي دوال جوړشي جسم ازل استا بانشي دوال جوړشي خواگ خواگ سکندل کبینا پتلاشینا خواگ خواگ سکندل کبینا پتلاشینا دخونا دوستر گو میر منے باڑ دیدنے دسمکے اسمانو نو خلا تاک دسترگی دجانان جوڑکڑے د ټول جهان د خایست نو خلا آتے بستر گد جانا جوڑ کے سوچ دان منی منکر دی پزڑ کافر دی سوچ دان منی منکر دی پزڑ کافر دی ہغوی بنے دو زخل زنا اور ویسی زنا ہغوی بنے دو زخل زنا اور ویسی زنا خنڑو ستر گو میر منے باڑ دیغنے